السلام علیکم څلور بجې شپې قدرمن اوریدونکو د دې سات پخپرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو خوست زو د خوست چارواکي ستاسو اوریدونکو بښنو ته ځواب وایي خو له خبرونو وروسته لومړی د دې سات خبرونو ته توجه وکړئ چې فرشته جلال زی وړاندې کوي
افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې چورو چپاول کړی او له محاکمې پرته قتلونه یې کړي دي. د طالبانو نوې مشر ویلي د کندوز ښار نیول د دوی لپاره یو تاریخي ګام و. د پاکستان حکومت وایي د هرې وسلوالې ډلې له لورې د افغانستان د یوې برخې نیول کېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. او روسیه وایي نن یې په سوریه کې د درېیمې ورځې لپاره د داعش پر لږترلږه دولسو اهدافو هوایي حملې وکړې. پوره خبر نو واوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لمرنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې له محاکمې پرته قتلونه کړي دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ یې چور کړي دي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو د کندوز د ملي رادیو او ټلویزیون ودانۍ د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر د بهرنیو هیوادونو قنصلګرۍ او نورې ادارې سوځولې او چور کړي دي. د طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور نن وویل د کندوز ښار نیول یو سمبولیک برای و چې د طالبانو قوت یې څرګند کړ. اسوسییټډ پرس وایي چې له ملا محمد اختر منصور سره یې له ناڅرګنده ځایه پر ټلیفون خبرې کړې دي. ملا اختر منصور ویلي د دریو ورځو لپاره د کندوز ښار نیول تاریخي پیښه وه او د کندوز خلکو ولمانځله. په عین حال کې د افغان نړیوال سازمان وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې ډله ییز قتلونه او جنسي تیری کړي دي. دې سازمان له کندوزه د تښتېدلو خلکو په ځانګړي ډول د ښځینه بشري فعالانو سره د مرکو پر اساس ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د بشري فعالانو لستونه ګرځول او پر ښځو یې جنسي تجاوزونه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار زیاتې سیمې نیول شوې او د وضعیت د کرارۍ لپاره هڅې روانې دي. د ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه په کندوز کې لږترلږه 150 وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. په عین حال کې د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په منځ کې تلاشي روانه ده او د هغو طالبانو د نیولو هڅې کوي چې د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي. د کندوز ښاریان وایي په جګړه کې راګیر دي، خواړه او د څښاک اوبه نه لري او که چیرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي رامنځته شوی ناورین به اوچته ورسېږي.
دا اوس فعلاً موږ خپل خان آباد بندر کې کورونه دي، همدغلته نږدې سړک په سر یو، دوکانونه ټول بند دي، نه څوک وړه لري نه څوک غوړ لري، غون دوکانونه بند دي.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو وزارت نن په کندوز کې د جګړې له امله له بېځایه سوو کورنیو سره د مرستې لپاره یوه بیړنۍ غونډه وکړه. وزیر سید حسین عالمی بلخي نن په خبر پاڼه کې ویلي چې لږترلږه 2000 کورنۍ له کندوزه تخار، بدخشان او بلخ ته تښتېدلې او په دې سیمو کې له کډوالو سره د بیړنیو مرستو پر اړتیا ټینګار کړی دی. خو په دې اړه د کوم ځانګړي پلان څنګه ویل شوي چې کندوز ته به په عملي ډول څه وخت مرستې ورسېږي؟ د پاکستان حکومت وایي د هرې وسلوالې ډلې له لورې د افغانستان د یوې برخې نیول کېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري نن ویلي افغانستان داسې حکومت لري چې په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې ټاکل سوی او د دې حکومت د یوې برخې نیول نه شي منل کېدلی. د سپینې ماڼۍ یوه مطبوعاتي مسول جاش آرنس تر دې مخکې هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ملي وحدت حکومت ټینګ ملاتړ ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک کې خبریالان ته وویل چې هیواد یې تل د افغان حکومت او طالبانو دروغې جوړې او د سولې له لارې د ټولو ستونزو د حل ملاتړ کړی دی. چودري ویلي د دوه اړخیز باور له منځه تلل د ټولو خواوو لپاره ناوړه پایلې درلودای شي. او د جوزجان امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې جنگ روان دی. وسلوالو طالبانو نن سهار 8 بجې پر درزاب حمله کړې او هلته پوځي عملیات پیل شوي دي. ښاغلي خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې لس وسلوال طالبانو وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان په سیمه کې پاتې دي. خاشي زیاته کړه چې د ملي اردو یو عسکر په دغو نښتو کې زخمي سوی او سیمې ته هوایی مرستې پیل شوې دي. روسیه نن خبر ورکړ چې په سوریه کې نن د درېیمې ورځې لپاره د داعش پر لږترلږه 1200 اهدافو هوایی حملې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې د دوی جنگي الوتکو نن په ادلیب او په حلب ښارونو کې د داعش د ارتباطاتو پر مرکز باندې حمله وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ډیپلوماتیک جنجالونه پیدا کړي دي. د خلیج عربي هیوادونو، ترکیه او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نورو غړو هیوادونو چې د داعش پر ضد مبارزه کوي له روسیې غوښتنه کړې چې په سوریه کې د اپوزیسیون پر پلویانو هوایي حملې بندې کړي. امریکا، ترکیه، بریتانیا، فرانسې، جرمني او د خلیج عربي هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې نن پر روسیې غږ وکړ چې د داعش او القاعده د پلویانو پر ضد په مبارزه باندې غور وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي. د سپینې ماڼۍ یوه مطبوعاتي مسؤل جاش آرنست وویل که چیرې روسیه په رښتیا او صادقانه غواړي چې د داعش پر ضد مبارزه وکړي نو باید په هغه 15 کسیز ائتلاف کې شامل شي چې د امریکا په مشرۍ د دغې ډلې پر ضد عملیات کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې څرګنده کړه چې مسکو یوازې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ځایونو بمباري کوي. جنگی د رپورټونو پر اساس د روسیې جنگی الوتکو د سوریې په خاوره کې په هوایی حملو کې د هغو ملیشو یو مرکز وشته چې د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای روزلی و. د امریکا په اورېګن ایالت کې پرون یو وسلوال سړی په یوه کالج کې پر زده کوونکو ډزې وکړې. 9 تنه په دغه حمله کې وژل سوي دي. حمله کوونکی هم پولیسو وویشته یا وژل سوی. د امریکا سینن ټلویزیون وایي چې دغه حمله کوونکي 4 ډوله وسلې درلودې. په حمله کې 9 تنه زخمیان سوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما نن وویل چې په دغه پیښو کې دوی د خپل هیواد کانګرس ګرم بولي.
سو
وایي موږ تر 1 ټریلیون ډالر زیات مصرف کړل او بې شمېره قوانین مو پاس کړل او ادارې مو رامنځته کړې چې زموږ په خاوره کې د تروریستي حملو مخنیوی وکړي. خو زموږ کانګرس په زغرده زموږ د هڅو مخنیوی کوي او حتی اجازه نه راکوي چې د خلکو سره د وسلو په اړه عادي ارقام راغونډ کړو. دا څنګه امکان لري؟ دا هغه سیاسي پرېکړه ده چې موږ خپله کړې او دغسې پیښو ته په امریکا کې د رامنځته کېدو اجازه ورکوو. د حمله په ځای کې و عیني شاهد ویلي چې حمله کوونکي اول له هر وګړي د هغه د دین پوښتنه کوله او بیا یې ډزې ورباندې کولې. د حمله کوونکي نوم کریس هارپر مرسر څرګند شوی دی. او د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د نازکې سولې پر ټینګولو د خبرو لپاره نن په پاریس کې سره وکتل. رپورټونه وایي د دغو مشرانو غونډه اروپا ته د غیر قانوني مهاجرینو د ورروانې څپې، په سوریه کې د روان بحران او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د روسیې د پوځي مداخلې تر اغېز لاندې وه. دوی په روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو او د دې بهیر د څارنې لپاره د نړیوالو څارونکو د ورتګ پر څرنګوالي او د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. دا پروگرام تر 15 بجو پوری دوام کوي. نن په دې خبرونه کې په خوست خبرې کوو. خوست د پکتیا او پکتیکا ولایتونو او د وزیرستان ترمنځ پروت دی. مساحت یې څه باندې 4000 کیلومتر مربع دی او مرکز یې هم د خوست ښار دی. با ګوربز، ځاځي میدان، مندوزی، موساخیل، قلندر، نادرشاه کوټ، صبري، شمال، سپیره، تڼۍ او تیرازی یې ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د خوست والی ویان مبارز زدران او د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله زړسوان زموږ بلمانه دي. دغه ورځ به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې قومي مشر سید کریم خان خاکسر او ژورنالیست او مدني فعال ظاهر شاه انګار هم راسره ملګري شي. له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې پیغامونه به راواستوئ، ټلیفون به راوکئ او د خپل ولایت خوست ولایت په اړه به زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنې وکړئ. یو شمېر اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې غنې پوښتنې کړې دي چې دوی پوښتنې به له خپلو مېلمنو سره شریکې کړم. همداراس که مو ټلیفون نشوی کولی د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 8 شمېرې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ. لطفا پیغام مو لنډ وي، اوږد نه وي. میلمنو ته هرکلی وایم او اوله پوښتنه هم د اوریدونکو مطرح کوم. مبارک فدا زدران په فیسبوک لیکلی دی، له سلامونو وروسته وای د خوست ښار سړکونه په مکمله توګه وران دي او بیا جوړولو ته پوره ضرورت دی. بل خبره د ګمرک ده، په ګمرک کې اداري فساد شته. هغه مالونه چې له پاکستان څخه خوست ته راځي د هغه وزن ډیر زیات وي، تقریبا 45 تنه چې دا د سړک د پاره ډیر زیان اړوي. یو خو مکمل محصول کیږي نه، بیا چې محصول کیږي نو اتلس ټنه محصول کیږي چې د نورو وویشت ټنو محصول د ګمرک د مامورینو جیب تلویشي. ښاغلی مبارز محمد زادران د خوستوالي وایند که تاسو د دوی د انتقاد او دغو څرګندونو ته ځواب ووایست مهرباني.
ډېره زیاته مننه جناب سروان صاحب. لومړی تاسو ته د ولایتي شورا محترم او درون رئیس صاحب ته ستاسو همکار په طریقه ټولو هیوادوالو ته تاسو سلامونه او احترامات تقدیموم. سروان صاحب، لکه څنګه چې دغه مینوال په بوکې لیکلي او تاسو خپل اندېښنه څرګنده کړې، په رښتیا هم د خوست ښار سړکونه تقریبا لس کاله پخوا جوړ شوي دي چې لس کاله وروسته په دې باندې چې کوم وخت تېر شوی دی دغه سړکونه
مبارز زادان صاحب لطفا د خپل موقعیت مه بدلوي چې اواز مو بیا خرابیږي. په دې یو حالت کې اوسئ. مننه.
نو د خوست ښار سړکونه دې ته اړتیا لري چې باید له سره په اساسي ډول جوړ شي. د همدې سړکونو د بیا جوړولو لپاره د جلال اباد جمهور رئیس په خاص هدایت او امر سره چې کوم سل ورځنی پلان په خوست ولایت کې جوړ شوی دی، په هغې کې موږ د ښار سړکونو ته خاص ځای ورکړی دی. د دې سړکونو د جوړولو لپاره د ښاروالۍ ریاست په چوکاټ کې موږ خاصه بودجه لرو. ولې تاسو پوهیږئ چې د بودجه منظوري د پروژو منظوري یو لړ اصول او مقررات لري چې دغه اصول او مقررات کله کله د بیا رغونې پروسه د ځان سره مخ کوي. همدې سړکونو د بیا جوړولو لپاره چې کومه پروژه ډیزاین شوي دې پخوا پلازمېن مرکز ته لیږل شوي، موږ امیدوار یو چې په نږدې وخت کې به د دغه سړکونو د جوړولو لپاره لیږل شوي اسناد چې دي هغه به په مکمل ډول سره مراحل شي او انشاءالله چې څنګه یې منظوري را ورسېږي په هماغه ورځ به د ښار د سړکونو په بیا جوړولو باندې پیل کېږي. موږ هم د دغه اورېدونکو په څېر د ښار د سړکونو د بیا جوړولو لپاره ډېر تږي یو او دا یو ستر ضرورت احساسوو. هم د ګمرک په ریاست کې د شته ستونزو څخه موږ سترګې نه پټوو. ستونزې شته، دا ستونزې په ټول افغانستان کې متاسفانه شتون لري. ولې بیا هم تر ډېره دوی د ولایتي ادارې به هڅه کړې تلاشي کړې دی چې د هر ډول اداري فساد پر ضد د ولایتي ادارې په هر ارګان کې جدي مبارزه وکړي او د دغه مبارزې په لاره کې د خپل ولس څخه د ولایتي شورا د درنو وکیلانو صاحبانو څخه د علما کرامو څخه د مدني بنسټونو څخه د رسنیو څخه مرسته غوښتي. د دوی مرسته هم په دې کې ډېره ښکاره ده. همیشه زموږ سره په عملي ډول د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه کې قدم اخیستی دی چې تر ډېره بریده.
ډېره مننه سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. مننه کافی ده که یو سم ځواب لنډ وي ډېر به ښه شي، ځکه چې پوښتنې ډېرې زیاتې دي. که د ولایتي شورا رئیس ښاغلی امیرالله زړسوند، تاسو دې مسلې باندې نظر څرګند کړئ. دی وایي چې زموږ د اورېدونکی زادران صاحب چې فساد په ګمرک کې شته او د موټرو وزن زیات وي او دغه د دې سبب کېږي چې سړکونه خراب شي. ستاسو تبصره څه ده؟
خپل وار درنو میلمنو د ازادۍ راډیو عزتمنو اوریدونکو کارکوونکو او د راډیو ټولو عزتمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
په دې ارتباط باندې چې جناب زادران صاحب کومې څرګندونې وکړې، واقعیت دا ده چې یو عیني واقعیت ده. موږ دا ستونزه لرو د سړکونو خرابوالی د غلام خان سړک چې په پلان کې ده چاره تر لیک شي تقریبا د جوړېدو چارې هم په آخري مرحله کې دي. که دغه موټرونه بردار موټرونه له دغه لای خوسته داخل شي نو په نورو سړکونو کې چې کومې ستونزې د بردارو موټرونو له اړخه راولړې شوي دا به کمې او حتی هیڅ به ونه اوسېږي. دا یو واقعیت دی. د سړکونو مشکل خو په دې ارتباط او له رغم نه دی فساد مسله. فساد واقعیت دا ده چې سترګې نشو پټولی، ستا موجود ده. موږ د شورا وکیلانو د خپلې ادارې سره په دې ارتباط نه خپل اندېښنې شریکې کړې او هغه څه چې زموږ دین او وظیفه او مکلفیت ته هغه مو ورسره یو ځای کړی او په دې ارتباط مو د قدرمنې او عزتمنې ادارې نه د اجرات غوښتنه کړي، خو هغه څه چې لازم دي مناسب دي چې باید اجرات شوي وای تر څو دغه ناخواله یا دغه ستونزه مرکمه او یا یې بیخي له منځه یوسو. هغه څه چې لازم دي هغه ډول اجرات تر اوسه پورې نه دي پلي شوي.
صرف
کړو او د لازمو اجراتو په ترسره کولو او کوشش به وکړو چې اړوند اداره او په زمن کې خاص د ګمرک اداره دې ته وهڅوي چې په دې ارتباط باندې خلکو ټلي ګمونه ورشاد کړي او دغه ستونزه ایمانځ شي او خلکو ته ښه خدمات عرضه کړي.
ډېره زیاته مننه. که سم یو سوال دا هم ده چې ولې تاسې خپل اندېښنې شریکې کړي دي، لیکن ولې لازم اقدام نه دی شوی؟ آیا په خپله ولایتي چارواکي هم په فساد کې شریک دي او که څنګه؟ مخکې تر دې چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایست، له ښاغلي مبارز زدران څخه زموږ ته یو بل اوریدونکي عبدالرحمن سمیم پوښتنه ده. وایي په خوست کې هغه نمرې چې 8 کاله وړاندې خلکو ته ورکړی شوي وي تر اوسه توضیح شوي نه دي، ولې نه توضیح کیږي؟ علت یې څه دی؟
فروان صاحب، واقعیت ہے کہ دغه نمرے چې د رهایشی پروژو په چوکاټ کې و کلا تکلا او حتی ځینې لاس کلا په خوته مشوي دي، تر ډیره د دې اوس هغه شخصونه دي حل شوي دي. د سی پروژا، د ای پروژا، بی پروژا په مکمل ډول سره د خپل مستحقین په واک ورکړل شوی. هغه ځای کې اوس هم په عملی ډول سره خپل مستحقین په هغه کې د کور جوړول په چارو باندې بوختي. ولې د ای ریزرو ساحه چې دا او همدا ډول د سی ریزرو ساحه چې دا په دې کې د ملي دفاع وزارت سره یو څه ستونزه موجوده ده. دوی یو څه استدلال کوي چې دغه ملکیتونه په دوی پورې اړوند دي او یا په ځینو نورو برخو کې استدلال کوي چې د جمهور رئیس فرمان موجود دی چې په هر رهایشي پروژه کې باید د 15% څخه تر 20% پر ونډه ملي دفاع وزارت پکې ورکړل شي. دوی وایي تر اوسه پر موږ ته په دغه کې کومه ونډه نه ده ورکړل شوې، در حال کې چې په ځینو پخوانیو پروژو کې دوی ته دا ونډه ورکړل شوې ده. نو زه هیله من یم چې په دغه څلورځني پلان کې چې موږ د جلاسماب جمهور رئیس په خاص هدایت سره جوړ کړی په همدې کې موږ ته خزای ورکړي چې پاتې رهایشي پروژې هم لکه څنګه چې نورو رهایشي پروژو ته موږ حل لري چارې ولټولې ومومندلې او په عملي ډول سره موږ یې پرانیست وکړل، دغه پاتو پروژو ته هم د حل لارې چارې پیدا کړو او ډېر ژر د خپلو مستحقینو په واک کې ورکړو.
ډېر زیاته مننه. ښاغلی زړسوان دی اوریدونکي اختر دولتزی پوښتنه کړې ده، وایي د خوست او ګردیز لاره ولې نه جوړیږي؟ څه علت دی؟ اوس خو امنیت هم شته دی. ممکن د خوست چارواکي ووایي چې دا په مرکز پورې اړه لري، لیکن ستاسو ولایتي شورا په دې برخه کې څه اقدام کړی دی؟ ولې یا اقدام نه دی کړی؟
د خوست او ګردیز لارې په ارتباط فعال په کومه برخه کې وو؟
د خوست او ګردیز سړک ولې وای نه جوړیږي؟ علت یې سره په دې سیمه کې خوی امنیت هم اوسشته.
دغه ورور که په دې نږدې وختونو کې په دې لاره تللی وي، د خوست ګردیز سړک فقط د ستو کنډو پورې یوه چرایي ګولایي کې کار روان ده چې هغه به د 2 کیلومترو په شاوخوا کې وي. نور ټول سړک کې شوی ده، اوله طبقه کیری ترې اچولی په اکثر برخو کې، په ډیرو کمو برخو کې به دوهمه طبقه کیر پاتې وي چې هغې کار روان ده. نو دا کار تقریبا په اخري شیبو یعنی په نهایي مرحله کې ده. د خوست سړک، د ګردیز سړک مشکل حل دي او کار یې په نږدې راتلونکي کې شاید چې خاتمه پیدا کړي او سړک ګټې ته سپارل شوی هم ده. موټر په عبرو مرور کوي او هغه قانوني مراحل په طی کولو به دا غاتنه په
پټای به پریکېږي او نه هیڅ کېږي. صحیح، ډېر زیاته مننه. البته د دې سړک ډېر زیات وخت وو، د 14 کال کېږي چې نن دا کسبا ده د سړک په جوړیږي. مشکل هم دی خوست پاړه پروګرام درلودلې دی، د ولایت په ولایت پروګرام خلکو د همدغه سړک په ارتباط شکایت کړی دی. نو خدای دې وکړي چې تر بل پروګرام پورې د خلکو دا شکایت حل شوی وي، بل ځل چې د خوست نوبت را رسیږي دا سړک جوړ وي او څوک یې په اړه پوښتنه هم ونه کړي. له لنډې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون را وکي او زموږ له میلمنو څخه د خوست په اړه پوښتنې وکي او یا هم د خوست چارو د شیګنې په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال، د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سفر چې اوس آزادي رادیو پرې اورئ، د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورئ. شي اوس هم په 0 9 2 3 5 4 او یا هم 0 8 2 5 5 شمیرو په مستقیم ډول زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړنی اوریدونکی حقمل دی، فکر کوم چې له کندوزه ټلیفون کړی دی. حقمل صاحب مهرباني. سلامت اوسئ.
د کندوز نورید باندې زه تاسو ته یو عرض کوم. د افغان مسلمان په صفت باندې کوم جګړه چې فعلاً په کندوز کې رامال لري، په دې کندوز په جګړې کې تر اوسه د مجاهدینو د طرفه څخه
ورور دی. کندوز په باره کې ما فکر کاوه چې تاسې په کندوز کې بند پاتې یاست، د خوست اوسیدونکي یاست. که د خوست په اړه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ، اما د نورو ولایتونو په اړه په دې خپرونه کې بحث نه کوو. البته ما داسې فکر وکړو چې تاسې د خوست اوسیدونکي یاست، په کندوز کې بند یاست، کوم پیغام لري هغه بیا بېله مسله وه. خیر، بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. آزادي راډیو ده.
سلام سروان، سلام پر تاسو پر قدرمنو میلمنو باندې. عبدالقادر تکین زابل ولایت.
مهرباني کوي.
د دې لپاره مننه. په لومړي قدم کې خو د جناب والي صاحب د ویان څخه بل سوال ول چې په کندوز کې تاسې څونه فابریکې لري؟ هغه
په خوست کې منظور ده.
فابریکو کوم ستونزه ده؟ من څخه ولل د چم په درس افغانستان کې خلک په خوست کې، په درس افغانستان کې نن خلک د کاری څخه خلیږي په خوست ولایت کې. آیا هغه پانګوالو یا تجاران چې موږ لرو په خوست ولایت کې ځوانان چې د کار مخې مساعده کړې ده؟ او بل خوست په الحمدلله په تعلیمي سطح باندې راسو پوهنتون لري، فونځي بم ډیر زیات دي. آیا په سوالوي کوم تاسو د خپل فونځي موجودیت لري او ټول سوالي تاسو ته تامین لاندې دي؟ تاسو ول سوالي تاسو کولی کې د دولت وسلوال دین ول سوالي تاسو خلنډ کړی دي؟
بله، سلامت اوسه. البته د خوست وضعیت ستاسو له زابل سره ډیر متفاوت ده. زه فکر کوم میلمانه به هم دا درته ووایي که سم برق نه لري، خو لیکن د تعلیم په برخه کې ډیر ښه دی، ځکه چې امنیت یې تر تاسو ښه دی. بل اوریدونکی له روزن معرفي کوي. آزادي راډیو ده. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای؟ نو تاسو د خوست په اړه څه پوښتنه لرئ؟
بله، د خوست په اړه باندې زما د ټولو دولتي چارواکو څخه که د ولایتي شورا که د والي قوانین ته محترم د قمندان صاحب امنیت دی بالا دې دغه د افغانستان د خلکو د افغانستان د مظلوم ولس ته وګوره، بلاک د خپل جبونه ډېره کړې د دې بعد
مشخصه پوښتنه وکړئ. لطفا مشخصه پوښتنه وکړئ، کلیاتو باندې خبرې مه کوئ.
پوښتنه مو دا ده چې په خوست ولایت کې کوم ولسوالي خو بیا ده
د ځان صحیح د خوست په امنیت به هم خبرې وکړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله، خان محمد اسلامي اریما د نادالی ولسوالۍ نه ساحه سره پر تماشیم.
مهرباني اسلامي صاحب.
زما د خوست میلمنو څخه دا پوښتنه چې په خوست کې داعش نه وي.
صحیح سید دوی به جواب درکې. ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی موږ هیله درلوده چې د خوست اوسیدونکي به ټلیفون وکړي، تر اوسه پورې کوم خوستي ټلیفون نه دی کړی. مهرباني کوئ. آزادي راډیو.
السلام علیکم. اجمل د ننګرهار نه تاسو سره تماس کړم. یو درې سوال لرم د خوست په اعتبار باندې. اول دا چې په خوست کې د تعلیمي وضعیت څنګه ده، که په دې اړه معلومات راکړي، او عموما د خلکو دلچسپي د تعلیم سره څنګه ده؟ دویم دا چې خوست کې د برق ډېر زیات مشکل دی، څنګه چې د برق کم خواږه شوی یا په آینده کې څه پلان شته چې خوست ته وارداتي برېښنا راشي؟ او دریم دا چې خوست کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ډېر زیاته مننه. اوس له اوریدونکو څو شېبې هیله کوو چې ټلیفون ونه کړي، ځکه چې یو شمېر پوښتنې مطرح شوې چې باید ځواب ورته وویل شي. لومړنی اوریدونکی چې له زابل څخه ټلیفون کړی و، دو البته سر په سر له زابل څخه پوښتنې کړې وې. یو یې ویل چې په زابل کې، په خوست کې څو فابریکې شته، د برېښنا مشکل هم یاد شو چې محمد ته اشاره وکړه ک شاغله مبارز ځان په اړه دوی ته معلومات ورکړي چې خو صنعتي وضعیت څنګه دی.
مننه سروان صاحب دغه اوریدونکو ته نړۍ مننه کوم چې دوی د افغان په توګه د افغانستان د هر ولایت اوسیدونکو سره خاصه مینه لري. دا د دوی په مینه خاص دلالت کوي. په خوست ولایت کې لکه تاسو چې مخکې ویل د برېښنا نه موجودیت یوه جدي ستونزه ده چې د پانګه اچونې په وړاندې یوه ستونزه رامنځته کړې ده. د پانګه اچونې مخه یې ډب کړې ده. مونږ چېرته په خوست کې د ایمي برېښنا درلوده یا مورداتي برېښنا درلوده یا مخپلادي برېښنا درلودی. نن به په خوست الحمدلله ټول هغه شتمن او بډایه خلک چې د خوست اوسیدونکي دي په عربي متحده عربي اماراتو کې یا په نورو هېوادونو کې سرمایه ګذاري کړي هغوی به نن په ډېره مینه او لېوالتیا سره په خوست کې سرمایه ګذاري کړې وای. دلته به خپل افغاني تولیدات موجود وای. ګڼ شمېر بېروزګاره کسان پروتو کې زمینه مسیده شوې وای. ولې بدمرغه د برېښنا نشتون یوه داسې جدي ستونزه رامنځته شوې چې د دغه پانګې اچونې او فابریکو مخه یې نیولې ده. فابریکې لرو خو هغه ډېرې کوچنۍ دي. د خوراکي موادو فابریکې دي. داسې لویې فابریکې چې هغه د دغه ولایت په د ملي اقتصاد په پرمختګ او غښتلتیا کې اساسي رول ولوبوي. له بده مرغه د برېښنا د نشتون په اساس یې نه لرو. دوهمه برخه یې ستونزه یې دې ته اشاره وکړله چې په خوست کې بېروزګاري څنګه ده. دا موضوع هم لکه مخکې چې په خپرولو کې بربر یاده شوې یوه افغانستان شموله موضوع ده. په ټول افغانستان کې د بېروزګارۍ ستونزه موجوده ده. خو اوس هم له بده مرغه د دغه ستونزه نه خالي نه دی. ولې بیا هم ولایتي ادارې د مختلفو برنامو او بیا رغونې د پروژو د لارې هڅه او کوښښ کړی چې دغه ستونزه تر یوه بریده راکمه کړي. دریمه موضوع سروان صاحب د تعلیم
بله
په خوست کې الحمدلله بله 315 علمی مراکز موجود دي چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې فعالیت لري. په دې ښوونځیو کې 3,000 د کوونکو خوش وخت نظر کوي چې د دې کې د 100,000 څخه زیات انجونه دي او پاتې نورې نارینه هلکان دي. خوست کې یتلې وجه د خلکو د بساری علاقه له وجه چې د پوهنې د لاین نعمت سره یو خوندای هم د سنل لري چې هغه د دکونکو پر مخ باندې تړلې وي. په دوه هم قدم کې هیڅ د سول سولینل لري خوشبخته نه چې د خلکو په مخ باندې نامې پاساس تړل شي وي. دوه سول سولای لري دوه سول الحمدلله فعال دي. د خلکو په خدمت کې دي. همیشه لپاره مراجعین دي. ال تخپل ستونزې وړاندې کوي او مقرر شوی مامورین د دوی په خدمت کې دي. پنیت برخه کې د تعلیم په برخه کې کومه خاصه ستونزه نه لرو. ولی واستلو سروازي چې موږ درو لا هم زموږ 15% خوندي د سرپناه د نشټونالي سره مخامخ دي چې واجب دي ستونزه ده. اکثره کوونکي مو د بلسر لمر لاندې د بادو باران سره مخامخ دي. د دې لاندې ذکر کوي چې دا واقعیا د دوی په تدریسي بهیر باندې منفي اغیز لري. ولی زموږ هیله ده چې دغه پیشنهادونه په اساس چې موږ د پوهنې محترم وزارت کړی دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او د سرپناه په برخه کې سره مرسته وکړي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. شغله زرسوان جنسین اګدن کو پښتنه دا و چې په خوښ کې اې داسي ولسوالۍ شته چې د دولتي وسوالو مخالفانو په لاس کې وي په دقیق ډول ورته ویل شي.
په دې اعتبار مننه کوم د دې ورور نه چې موږ د امنیتي وزیر سره دلچسپي خوله او په ځکه چې دا ورغورځي چې په خوښ کې امنیتي وزیر او حالات څنګه دي په نسبی ډول نه زادان صاحب محمد بار ممرز یو توضیحات ورکړل. زه د هغې سره موافق یم د خبره کې. مګر خوست یو 340 کیلومتره سرحد لري د کوزې پښتونخوا سره د ډیورنډ په کرښه او دغه سرحدي ولسوالۍ چې د دې خط باندې پرتې دي د ډېرې ولسونه ډېر په خپل وطن په خپله خوره په خپلو خلکو مین دي او د خپلو وسلوالو قوتونو سره څنګ په څنګ اوګه په اوګه دوی په امنیتي وظایفو کې سهیم دي او دا د خلکو او د امنیتي ارګانونو هماهنګي او همغږي ده چې په دې لرې پرتو او سرحدي ولسوالیو کې هم امنیت تامین او ولسوالۍ فعالې دي. که دا ووایي چې قطعا امنیتي ننګونه نشته دا به تپل شوی جنګ په افغانستان کې او دا ایمو ولایت هم د افغانستان د ولایتونو یو ولایت ته ممکن دا ستونزې ولرو. مثلا موږ د تریزی ولسوالۍ د صبره یو باک ولسوالۍ دي. شاید چې په دې کې بعضې وخت نه یو څه ستونزې کله کله د مخالفینو له طرفه ایجاد شي. مګر په صورت عموم امنیتي وضع بالکل قابل تشویش نه ده امن امان ده او ټول ولسوالۍ فعال او هیڅ نه ستونزې نه پکې لرو. یو مثال بل اسپری ولسوالۍ به یو دکم چې هغه هم موږ لرې پرته غرنۍ او سرحدي ولسوالۍ ده چې امنیت پکې بالکل ښه ده. کله کله شاید چې که څوک مخالفین وګوري داسې عادي ستونزې پیدا کړي قیدې ته ګواښ وي یو نه یو دا مسایل شته، مګر نور په کل کې امنیت په خص کې بالکل د قناعت وړ دی.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې په خوست خبرې کوو. د خوست والي ویان مبارز محمد زادران او د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان زموږ میلمانه دي. حمیدالله له خوست څخه پوښتنه کړې ده چې ولې د خوست په هوایي ډګر باندې کار نه شروع کیږي. دا هم د خوست یوه جنجالي پروژه ده چې د خوست او د ګردیز د سړک په شان ډېره اوږده سوه د قضیه هم. نو ښاغلی مبارز محمد زرن صاحب، دوی ته ووایست چې ولې په دې پروژې کار نه دی پیل شوی یا نه پیلېږي؟
مننه سروان صاحب. لومړی خو باید ووایو چې د ملکي نړیوال هوایي ډګر پروژه نه یوازې د خوست ولایت لپاره بلکې د افغانستان د دغه جنوب ختیځ زون لپاره یو حیاتي او اقتصادي هدف لري، ځکه خوست یوازنی هغه ولایت چې یوازې همدغه لویه لاره چې د خوست او ګردیز د لارې د پلازمینې کابل سره وصل شوي بله لار هم نه لري، او د هوایي ډګر نشتوالی هم هغه ستونزه ده چې نه یوازې دا چې زموږ د خوست ولایت د اقتصادي پرمختګ مخه هدف کړي، بلکې هغه د سلو زره څخه زیات خوستي مسافر چې دا مهال د عربي متحده اماراتو کې ژوند کوي هغوی هم د تګ او راتګ پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. نو همدې لویې اړتیا او ستونزو ته په کتو سره د خوست ولسونو د ولایتي ادارې او د وخت ولایتي شورا پراخې هلې ځلې وکړي تر څو په دغه ولایت کې د ملکي نړیوال هوایي ډګر پروژه منظور او تدبیر کړي. خوشبختانه په دغه لار کې زیاتې هلې ځلې وشوې. ځمکه چې غصب شوې هغه د غصب څخه خلاصه شوله. لومړنۍ چارې د دغه پروژې چې څلور دیوالې وه هغه هم په بریالیتوب سره سرته ورسېدې. ولې بدبختانه دویمه پروژه چې په هغې کې زغاسلیکه شامله وه همدا ډول ځینې ترمینل موجودي هغه پکې شامل ول. هغه د ترانسپورت وزارت د وخت د چارواکو او همدا ډول د ځینو نورو اشخاصو او پرادو ترمن د یو نامعلوم علت په اساس باندې د ځنګ سره مخامخ شوه. همدا د دې بایش چې متاسفانه دغه پروژې چارې تکرار شي او بل اخره دغه پروژه په ټپه باندې ودرېږي. خو په دې ورستیو کې د ولایتي ادارې د پراخ حوالزلو په نتیجه کې جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی د ولایتي ادارې مشرتابه ته هدایت وکړ چې د دغه پروژې په ارتباط باندې هر اړخیز تحقیقات وکړي، څېړنې وکړي. هر هغه چې په دې کې ملوث وي، هر هغه چا چې دغه پروژې مخه ډب کړې وي، تاسو د رسمي گزارش په اساس باندې مات ولیکئ تر څو د هوایي ډګر د پروژو چارې بیرته په شفاف ډول سره او په ښه کیفیت سره پیل شي. په دې برخه کې تحقیقات شوي دي، پلټنې شوي دي، خو دا به له وخته مخکې وي چې زه د دغه خبرونه د لارې وایم. جلال اباد جمهور رئیس ته رسېدلی موږ هیله مند یو چې په ډېر نږدې وخت کې به د دغه مهمې او حیاتي لویې پروژې چارې به انشاءالله تعالی چې په شفافیت سره او په پوره بې طرفۍ سره به وړې پیل شي او په خپل ټاکل شوی وخت سره به پای ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه. یو شمېر اوریدونکو البته چې شمېرې بیخي زیاتې دي خصوص له سړکونو شکایت کړی دی، په دې اړه مخکې خبرې وشوې. یو بل اوریدونکي له لغمان پوښتنه کړې ده، وایي د خوست پوهنتون لیلیه نه لري او ودانۍ به کله جوړ شي، خصوصا د اطراف محصلین زیاتې ستونزې لري. زرسوان صاحب په دې اړه تاسو دوی ته معلومات ورکړئ.
مننه سروان صاحب. خوست پوهنتون شیخ زاید پوهنتون په لومړي سر کې چې په کوم کیمیت جوړ شوی، زما په اند زما په فکر د اوسنی شمېر د محصلینو چې دی دغه به په نظر کې شاید چې نه وي نیول شوی. اوس مهال د شیخ زاید پوهنتون د محصلینو شمېر لزګونو زره اوښتی ده، لس زره نه پورته ده، تر پنځلس زره پورې شاید چې ورسېږي. نو دغه تعداد محصلینو د لیلیې او یا په نورو برخو کې په پوهنتون کې واقعا چې ستونزې ارپیدا کړې دي. ولې په لږ وخت مخکې د متحده عرب اماراتو د سفارت کارکوونکي هغه خوش ترغلي وو دغه مشکلات چې په پوهنتون کې موجود وو هغه یې ځان سره وخستل. پوهنتون رهبرۍ هغه یو په یو ته وخیل، دوی وعده وکړه موږ د خپل دولت سره شریک وو
او د هغې نه به په حکومت وختو دا مشکل حلېږي. نو دغه اوسنی کمیت د پوهنتون چې ده د ودنیو له اړخه د اوسني شمېر د محصلینو سره رښتیا هم چې تقفل نه کوي او دا ستونزه موجوده ده. ولې دولت په مجموع کې ولایتي اداره او د پوهنتون رهبري دې ته متوجه ده او دا ستونزه یې درک کړې ده. په دې باندې کور کې باور مو ده مطمئن یو امیدوار یو چې دا ستونزه به د محصلینو په زر او نږدې راتلونکي کې انشاءالله حل کېږي او دې ته به لاسرسی کېږي.
رحیم ګل زادران لیکلی دی وای د خوست ګربز ولسوالۍ کې په سلهاو تڼي او زادران کورنۍ میشتي دي چې خپل جایدادونه هم لري. د خوست ولایت او ولسوالیو دغو کورنیو ته نه تذکیري ورکوي او نه حکومتي مرستې ورکوي. زادران صاحب په دې اړه څه وایست؟ دوی خو هم په قوم زادران دي او هم تڼي دي او دا دواړه قومونه یوازې او یوازې په خوست او لوې پکتیا کې وسی.
مننه سروان صاحب د غموږ تاسو ټول ته څرګنده ده هر څوک چې افغان وي د دې خبرې بچي وي د طبیعت د تخیرې د اخیستلو حق لري دا د دې مسلم حق دی. خو تاسو پوهیږئ بهتر معلومات لري چې د تذکیرو اخیستل هم یو لړ اصول او قوانین لري شرایط لري. مثلا که یو څوک د خوست ولایت یا د هر ولایت ولسوالۍ کې تذکیره اخلي نو دا اساسي شرط بلل کیږي چې باید د پلار د نیکه د همدغه ولسوالۍ اوسیدونکی وي یا په همدغه ولسوالۍ کې د پلار یا د ورونو له جملې څخه د فامیل له جملې څخه یو غړی تذکیره ولري پاس د هغه تذکیرې په ضمانت کې دوی ته تذکیرې ورکول کیږي. که چېرته د دغه ورور د کورنۍ نورو غړو د ګربز په ولسوالۍ کې پخوا تذکیره اخیستې وي او اوس تذکیرې څوک نه ورکوي نو دوی کول شي چې ولایت مقام ته تشریف راوړي. انشاءالله رحمان چې موږ به ورسره د دغه ستونزې په باور کې چې د دوی قانوني حق دی بیړنۍ همکاري کوو دغه تذکیرې به دوی ته ورکول کیږي. خو که چېرې د ټاکل شویو اصولو او قوانینو او مقرراتو په اساس د کورنۍ نور غړي تذکیرې نه لري نو زه فکر کوم چې بیا به د سپتمبر نفوس د ادارې مامورین هم په دې برخه کې ډېر معلومات نه وي ځکه د دوی لپاره هم ځانګړي شرایط او اصول ورته شوي دي.
ډېر زیات مننه. یو بل اوریدونکي رحیم مقدس البته له هلمند لیکلي دي وایي زما پوښتنه داره چې آیا حکومت د وزیرستان پر کډوالو چې په خوست کې میشتي پوره نظارت لري کنه ځکه چې د سویل کیږي چې د دوی په منځ کې د داعش غړي هم فعالیت کوي. ښاغلی زړسوند که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ آیا دا خبره ممکنه ده؟
خوست کې تخمینا 3000 وسوه کورنۍ تثبیت شوي دي چې د شمالي وزیرستان نه دې خواته یې مهاجرت کړی ده او دوی روغلي دي. دا احصایات چې خوښې شوي دي د دې معنا دا ده چې اړوند ادارې په مجموع کې ولایتي اداره د دې کډوالو د کمپونو د دوی د کورنیو او په مجموع کې د دوی د ټولو چارونه لیدنه کی نظارت کی او په یوه اعتبار می کوم چې سیمونګ ولایتي درې مسولیت ته د هغې د رفع کولو د پاره خپل د انتر سره کړی او خپل مسولیت رفع کړی ده. نو زما فکر چې په ټولو برخو کې د هغې مهاجرې کورنۍ سره کومک شوی ده او په دې کې چې په داخل دې کې داسې افراد او اشخاص موجود وي چې ګویا هغه د موږ د دولت دپاره د نظام دپاره یا د عامه نظم د ګډوډولو دپاره هلې ځلې وکړي یا ګمرل شوي وي د پردیو دپاره دا هغه د دولت په کور کې دي. په دې ارتباط نه مو کشفي ارګنونه حتما په خپل اجراات دي دوی شاید چې د هغه ورور یا نور په دې خبر نه وي که کله کله داسې شوي وي نو په هغې ارتباط مې خپلو مربطه ادارو او امنیتي ارګنو اجراات هم کړي دي. زه په دې خبر یم چې که چېرته داسې یو څوک مغرض وي نو زمونږ ویښو بیدارو امنیتي ادارو خپل تصمیم نیولی او بالاخره اجراعمنه دستګیری هم کړي دي. نو دا تشویش وړ نه ده او د زمونږ اداره په دې باندې مسله ده چې که چېرته څوک وغواړي چې داسې حرکات او داسې عملونه وکړي چې موږ د عامه نظم ګډوډولو سبب کېږي. زه په دې باور لرم چې هغه په خپل وخت هم څه کوي او هغې مخنیوی او جلوګیري کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زړسوند. ښاغلی مبارز محمد زهران یو اوریدونکي عبدالرحمن سمین له خوست څخه لیکلي وایي د عامې روغتیا ریاست تشپنوم ریاست دی، هلته چې وایي ورشي هیڅوک دې هم د چا پروا نه کوي. همداراز د خوست روغتیایي وضعیت په اړه یوې بلې خور هم نظر څرګند کړی دی. دی لیکلي چې د خوست په ملکی روغتون کې ډاکټران ډیر بې پروا دي، د ناروغانو علاج ته سمه توجه نه کوي، د ناروغ د کورنۍ والا خو ډاکټران بیخیا ته په روغتون کې نه پرېږدي. په دې اړه هم که دوی ته لنډ ځواب ووایست مننه.
مننه سروان صاحب. لومړی خو باید ووایي چې د عامې روغتیا ریاست د ولایتي ادارې لپاره ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري، په دې چې همدغه ریاست چې د خوست د خلکو یا په مجموع کې ټول هغه کسان چې دلته ناروغان کېږي او دغه ریاست په چوکاټ کې د درملنې لپاره مراجعه کوي او مستقیما د دوی د ژوند سره ارتباط پیدا کوي، مستقیما اړیکه لري. د دغه ورور د اندېښنې سره سم زه هم په دې اعتراف کوم چې په دغه ریاست کې او ستونزې موجودې دي. د دوا درملو کمبود، د تشکیلاتو کمبود او هم ډول د ځینې بې دوایۍ او غفلت هم شاید موجود وي، ځکه موږ هم وخت نا وخت چې د دغه ریاست لپاره د تفتیش په خاطر باندې کوم کسان لیږلي دي هغوی هم ځینې نیمګړتیاوې موږ ته په رسمي ډول راینتقال کړي دي. ولې ولایتي ادارې په مجموع کې هڅه او کوشش کړی دی چې د دغه ریاست د روغتیایي خدماتو څخه په جدي ډول سره نظارت وکړي. هر هغه څوک چې غفلت کوي، بې پروايي کوي، هغوی ته توصیه وکړي، لارښوونه وکړي، تر څو د ناروغانو درملنه کې خپل هغه ملي او اسلامي مسولې چې دوی ته ورسپارل شوی دی په ښه توګه سرته ورسوي. خو زه فکر کوم سروان صاحب ستونزې به تر دې حد پورې هم نه وي جدي لکه دغه ورو چاندې ښه ښودلی، ولې بیا هم که ډېره عادي ستونزه هم وي، ستونزه ده، هر هواري ته ضرورت لري. او یوه بله اساسي ستونزه چې دا چې د عامې روغتیا ریاست لري، بلکې زموږ نه ریاستونه لري سروان صاحب. لوی دلیل یې دا ده چې زموږ نه بېلابېلې ادارې چې ډېر کې لري ریاستونه پکې دي، د تیرو دریو کلو، څلورو کلو، دو کلو، حتی یو کلو رئیس یې ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. تاسو پوهیږئ چې سرپرستانو لخوا د دومره زیات وخت ترسره کولو سره د ادارو د چارو تنظیم او سمبالښت یوه جدي ستونزه ده، او یو د دغو د چارو او اجراتو په وړاندې ننګونه او چلشونه رامنځته کېږي. نو که چېرته د دغه ریاستونو د سرپرستۍ ستونزه په نږدې وخت کې هواره شي، زه فکر کوم چې ډېره ستونزه چې د خدماتو په عرضه کې اوس موجودې دي په ښه شکل سره هواره شي. در حال کې چې د دغه ستونزو د هواري لپاره، د بنسټیز حلو هواري لپاره ولایتي ادارې د ټولو ادارو څخه د ارزونې لړۍ هم ترسره کړي، بشپړه کړې ده، یو مکمل ګزارش ترتیب شوی، جمهور رئیس ته وړاندې شوی، خو دا چې تر اوسه پورې د هغې د حل په برخه کې په اقدام نه ده شوی، په هغې برخه کې موږ هم تر اوسه پورې نه پوهېږو. خو هیله من یو چې د استخدام په پروسه کې هغه لاسوهنې چې د څو کلونو را په دېخوا په افغانستان کې له بدمرغه موجودې دي، هغه نورې پای ته ورسېږي، او د دغه نه ریاستونو لپاره موږ په کارپوه، مسلکي، وطن دوست، ژمن او ایماندار خلک ولرو، تر څو دغه ستونزې چې زموږ اورېدونکي او د خوست خلک ورسره مخامخ دي، دا په ښه توګه سرته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مبارز محمد زادران. ښاغلی زړسوند، یو اورېدونکي ثاقب بیدار له خوست لیکلي دي، وایي د خوست ښار ختیځ لوري ته د ازادۍ مینې پروژه موقعیت لري. دلته د ښاروالۍ لخوا د کورونو جوړولو لپاره د دوو منزلو امر ورکړی شوی دی، خو د زورواکو لخوا تر شپږو اوو منزلو پورې ودانۍ جوړې شوې دي چې په سلګونو کورنۍ ورڅخه بې ستره دي. د یو مثال هم ویلی دی، د یو ډاکټر نوم یې اخیستی دی چې زه یې نوم نه یادوم. دا مسله څنګه ده؟
د سرسبۍ او ښاروالۍ په دې برخه کې چې کوم مسؤلیتونه دي، واقعیت دا ده چې هغه یې نه دي ترسره کړي. په دې مورد د غیر قانوني مارکیټونو یا ابدیو جوړول معمولا په خوست کې روان وي، چې خپل همدغه ادارې شکایت هم پرې کوي، او دوی د دې د غیر قانوني ابدیو یا جوړونې مخه هم نه نیسي. نو دغه ستونزه زه تاییدوم. په ښار کې مارکیټونه هم داسې جوړ شوي دي چې معیاري نه دي، د قوانینو او د ښاروالۍ د اصولو مطابق نه دي، او په دغه رهایشي کورونو کې یا پروژو کې چې کومې ابدۍ شوي دي، دغه هم د چا نه پکې نه دي، هر څه دوی ویني، کله چې د ریاست سرولی ها د مرکز نه دغه امر په رسمي ډول موجود نه وي د لوړ پوړیزو ودنیو جوړول په رهایشي سیمه کې دا څرګنده خبره ده چې د قانون خلاف عمل ده د خلکو د اذیت او آزار سبب کیږي موږ هم دې طرف دور نه یو او دغه مسؤلیت د خرولۍ او خرڅځۍ ده موږ هیله هم دادو چې د خلکو دغه ستونزې درک کړي او د قانون د احکامو په تطبیق سره دې ته رسیدګي وکړي او د خلکو د ستونزو او مشکلاتو په درک سره او د خپلو اجراتو په کولو سره هغه څه ترسره کړي چې توقع دي ولستو. زه دې ورور دغه اندېښنه قضی بولم دا شته او زه یې دسره همغږی یم. موږ هم دا امید ده او هیله ده چې دغه مربوطه ادارې او اړوند مسؤول وګړونه په دې کې جدي اجراات وکړي او د خلکو دغه ستونزه او دغه مشکل چې البته دوی هره لحظه تحریرېږي دې ته د پای ټکی سیږي.
ډېره زیاته مننه شاغل مبارز محمد زران. مخکې تاسو وویل چې په خوست کې 425 ښوونځي موجود دي او 3,28,000 زده کوونکي دغو ښوونځیو ته ځي. واقعا دا یو پرمختګ دی. البته په دې کې ډېر رول د خلکو دی، همدا خلک دي چې ښوونځیو ته ځي. لیکن تاسو وویل چې یوازې 55% ښوونځي ودانۍ لري، یعنی ورته عملا کار نه دی شوی. ښوونځي ورته په دې 14 کالو کې له دې ښه فرصت نه د خوست چارواکو ښه استفاده نه ده کړې. زموږ یو اوریدونکی عزیز الله مولیوال له سلامونه وروسته لیکلی دی، وایي د خوست ولایت صبریو په ولسوالۍ کې ښوونځي شته، زده کوونکي ورته راځي خو ښوونکي په وخت ورته نه راځي. ډیری وخت ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي وي، معلمان یې د ځمکو کارونه کوي نو اما ترخه هم اخلي. په دې اړه څه وایست؟ ولې د خوست ادارې د مسلې غم نه دی خوړلی؟
جناب سروان صاحب، لکه تاسو وړاندې وویل زموږ 55% ښوونځي ودانۍ نه لري، یعنې دا نه چې 55% لري، 55% مو ودانۍ لري، 55% بده مرغه نه لري. یعنی دا په دې معنی نه ده چې دلته خدای نه خواسته ولایتي ادارې غفلت کړی، بې پروايي کړې ده. ولې هغه ودانۍ چې د پخوا د پی آر ټي یا د ایسایي په وخت کې جوړې شوې دي، په هغه وخت کې جوړې شوې، له هغې وروسته تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د حکومت هغه امکانات تر دې حده فکر کوم نه دي چې ټول ستونزې د پلان وخت کې ځواب ورشي. خو بیا هم وایي چې د پوهنې سکتور یو ډېر مهم سکتور دی، د افغانستان راتلونکی، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان سوله او ثبات په همدې مهم سکتور پورې تړاو پیدا کوي. نو په کار ده چې د همدغه سکتور د پیاوړتیا، غښتلتیا او تقویې لپاره باید د هر برخه چې وي باید امکانات را پیدا او په کار ولویږي. یوه بله ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې کې شک نشته چې د خوست خلک زیات علم پروره خلک دي، د علم سره د پوهې سره زیاته مینه لري. همدا د دې ښکارندوی کوي چې د 100,000 څخه زیاتې نجونې زده کوونکې په دغه سرحدي ولایت کې چې 100% پکې ښوونځي ته ځي، نو دا د خلکو پر وړتیا مینه پورې دلالت پیدا کوي. ولې یوه ستونزه چې موږ په دې باندې اعتراف کولو شاغله ده، جناب سروان صاحب، په تیرو 14 کالونو کې د پوهنې په برخه کې کوم پرمختګ چې په قیمي لحاظ رامنځته شوی؟ ولې په کیفي لحاظ باندې په هماغه ډول
په کیفي لحاظ په خود تغییر نه راځي چې معلمان کنټرول نشي، مرکزي اداره ونه څاري، د خوست اداره مې منظور دی؟
سروان صاحب، دا ده چې په رښتیا هم په لر پرتو ولسوالۍ کې هغه ښوونکي صاحبان چې موږ ورته احترام لرو، موږ ورته درناوی لرو، چې دوی په هماغه لر پرتو ولسوالۍ کې زموږ د ولس د بچیانو ښوونه او روزنه کوي، دا هغوی ظرفیت په هماغه کچه نه دی لکه څنګه چې ایجاب د معرف د سیستم کوي، لکه څنګه ایجاب چې وسانی شرایط کوي. په دې کې اعتراف کوو، ځکه مجبوریت دی. په ډېرو نورو پرتو ولسوالۍ کې شاید د پوهنې ریاست داسې ښوونکي نه وي پیدا کړي چې هغه د یو ښه ظرفیت څخه برخمن وي تر څو وکولی شي ښه تدریس وړاندې کړي.
بیا هم دا یو اړخ ده، زادران صاحب، دا یو اړخ ده چې بېخي نه ورځي ښوونځي ته، دا لا ډېره بده ده چې بېخي ور نه شي. چې ور شي کې حتی سویه هم ټیټوي، پروا نه کوي، یو څه خو به ورزده کړي.
سروان صاحب، که چېرته دا ستونزه موجوده وي
دا واقعا د دغه ملت سره د دغه ملت د بچیانو سره او د دغه هېواد د راتلونکي انده سره په څرګنده دښمني ده. جفا د هر څوک چې کوي باید د خپل اسلامي او ملي مکلفیت پر اساس ورسپارل شوی مسؤلیت په ښه ډول سرته ورسوي. ولې د دغه ستونزې د هوادي لپاره که چېرته موجوده وي، انشاءالله چې زه به دغه موضوع د جناب ولی صاحب سره او د ولایت مقام د مشرتابه سره شریکه کوم تر څو هغه د پوهنې ریاست د لارې نه په جدي ډول سره تعقیب کړي، د نظارت ټیمونه په دې برخه کې ډېر کړي، نظارت پیاوړی کړي تر څو هغه ستونزې چې د دغه اورېدونکي د اندېښنې په اساس موجودې دي تر یو بریده سرته ورسیږي.
بله، سلامت اوسئ. محمد فاروق منګل لیکلي دي، وایي زما سوال دا دی چې په خوست کې غیر مسؤول اشخاص لیدل کېږي چې دا کار په اقتصاد باندې ډیر بد تاثیر لري، په اقتصادي لحاظ تجارت ته زیان اړوي. ښاغلی رسوان صاحب، تاسو څه وایست؟ آیا همداسې ده په خوست کې غیر مسؤول افراد شته؟
غیر مسؤول افراد نه کوم ډول افراد منظور دي؟ څه ډول هویت لري؟ دا
وسلوال کسان دي، په خپل سری دي، نه په امنیتي ارګانونو غړي نه دي، نه پولیس دي، نه د ملي امنیت غړي دي، نه د ملي اردو غړي دي، لیکن وسلې ګرځوي.
دا پښتنه مې وخت سروان صاحب په ډېرې برخه سره د مارف چونزه د مارف یم لږ غواړم چې د دران صاحب خبر سره موازي د مسئولیت د رفق خطر یو څه اضافه کړم بیا به وروسته دغه خبرې ته راسم. اجازه ده؟
مهرباني مهرباني لنډ.
ښه، د معرف په اعتبار باندې موږ د خپلو ټولو معرف اړوندانو خامرینو مسؤولینو ته احترام لرو، هغه زموږ دی، مګر اساسي مسله په دې چې دی چې کیفیت به وي مګر کیفیت هېڅ نشته. په دې اساس کې یو مشکل چې جناب درام صاحب یاد کړل دا واقعیت ته چې موږ سرپناه نه لرو د ښوونځیو لپاره، ولې یوه دغه ستونزه یې چې راپیدا کړې ده، وجه یې دا ده چې د متعددو ښوونځیو ایجاد ده. یوه لیسه په یو محل کې موجوده وي، د هغې په 2.5 یا 3 کیلومتره کې یوه بله ښوونځی جوړېږي چې هغه سرپناه نه لري، په کورو کې درسونه وایي او په کورو کې هم تر شک لاندې وي چې ایا دا زده کوونکی به وي، دا استاد وي که به نه وي. نو که چېرې دغه د متعددو ښوونځیو شمېر رقم کړو، دغه زده کوونکي انتقال کړو هغه لویو لیسو ته، هغه لیسې دې دوه وخته شي که نه شي ورته درې وخته دې شي. زه امیدوار یم چې د تعلیم په برخه کې به کیفیت ښه کېږي او دغه ستونزه چې جناب یاده کړه دغه به هم رقمه شي د سرپناه یادوله. دویمه مسله دا ده چې د نظارت په برخه کې زموږ د پوهنې مسؤولین ورونه دا هغه څه چې لازم دي خاصه توجه نه کوي او د دې منفي پایلې رامنځته کړې دي. زه تقریبا لس ورځې مخکې ولسوالۍ ته لاړم، تر زه ولسوالۍ ته هلته مې شپږ ورځې تېرې کړې. دغه ټول مسایل ما په خپلو سترګو ولیدل، بالاخره منظم مې رپورټ کړل، را مې وړل او یوه ګیله د ولایتي ادارې نه هم ده چې هغې داسې سم وخت ونه ګرولو. نو زه وایم چې کله چې معرف یوه مهمه سکتور دی او د معرف د جوړېدو نه پرته د ملک جوړېدل امکان نه لري. دا مسله مې د مسؤلیت له مخې یاده کړه چې ولسونه بیا د موږ په دغه خبرو باندې قضاوت کوي. نو زما وړاندیز دا ده د ولایتي محترمې ادارې نه چې په دې اساس کې د مسؤلیت په اساس د قانون د احکامو په تطبیق دغه نقصي رفع کړي تر څو چې کیفیت ښه شي، د وطن مو د محتاجۍ نه او د دربدرۍ نه په امن کې شي. دا د معرف په برخه کې وه. یو بله د خوست او ګردیز سړک په اعتبار مې یوه کلمه زیاتول غوښتل چې ووایم، هغه دا چې د خوست ولایت کې چې دغه سړک کوم دی، د خوست ولایت مربوط ولسوالۍ چې له هغې نه تېر شوی ده، په کوم ځایونو کې چې کار پرې روان ده، هغه د پکتیا ولایت مربوط ده. نو موږ د خپل ولایت سره په تفاهم کې، د ولایتي ادارې او د اړوندو ریاستونو سره په تفاهم کې په دې ارتباط باندې کولای شو چې خپلې مشاورې شریکې کړو، مګر هغه د پکتیا ولایت مربوط ولسوالۍ چې هغه د پکتیا ولایتي شورا یو محترم درنه وکیلان صاحبان کولای شي چې په دې ارتباط باندې هغوی سره ستونزه شریکه کړي. اوس راځو دغه د غیر مسؤوله اشخاصو چې دوی وصله لري، یا مثلا په نورې ښار په مربوطاتو کې ګرځي، دلته د غورور سوال به اندېښنه به ولري واخلو. خو یوه مسله ده چې دغه د ولایتي قواو سربازان وروڼه، یا مثلا د پولیسو وروڼه چې په لرې پوستو کې وظیفې اجرا کوي، هغه چې کله په رخصتۍ ارسي د شخصي جمو کې د وسلې فرار سین او د اوروز شاید دای نه وي تشخیص کړي چې دا د یوې پوستې منصوب ده یا مثلا په یوه اداره کې نظامي ارګان کې افرباز یا افسر ده شاید چې دوی دغه نه وي کړي تشخیص کړي نور که داسې غیر مسؤول کسان وي زه مطمئن یم مونږ امنیتي وضع ډېره ښه ده د امنیت چا سوغات نه درو کړی بلکې دا د امنیتي ارګانونو ځان تېرېدنه ده او هغه هلې ځلو نتیجه یې ده چې امنیت یې تامین کړی ده د خوس په ولایت کې نو زه مطمئن یم چې دا ډول خلکو مخه هم موږ امنیتي ادارې نشي او نیوای شي او بل دا چې خامخا جرایم وخې کېږي نو که چېرته دا جرایم نه وخې کېده دغه ډول اعمال ساته نه رسېده کله نه کله چې په بعضې مواردو کې پیدا کېږي بیا نو نظام ته ادارې ته کله ضرورت پیدا کېدو نو دا وروسته کې زه مطمئن یم چې دا وسلوال کسان هغه څوک دي په اکثریت چې په یوه پوسته کې په شکل د شکلو امنیتي مسؤلیت لري کله چې رخصتۍ نرسي د ښار نه تېرېږي دا هغه څوک دي نو داسې خلک چې په ښار کې البته کنفلیکټ وزرمې غیر مسؤول سړی وي یو څه یې کړي وي دا موږ ته سروې شوي نه دي او پرتونکي کې امیدوار یو چې دا کوربه شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله زړه سواند او دغه راز د خوست والي وین مبارز محمد زدران چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. یو شمېر پوښتنې لا هم پاتې دي متاسفانه وخت نه لرو چې ځواب ورته وویل شي. مثلا عبدالمجید له خوست څخه لیکلي دي وایي د موساخیل ولسوالۍ اړوند د غلنګ په سیمه کې چې یو لوی خوړ دی پل پرې نشته که څه هم نورې ولسوالۍ نښلول شوي دي. نو داسې نورې پوښتنې هم شته تاسو کولی شئ ښاغلی زدران او ښاغلی زړسوان چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ او دا پوښتنې در سره یاداشت کړئ که چیرته د حل لاره ونو انشاءالله چې د حل لاره به ورته پیدا کړئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده www.facebook.com/ازادي راډیو. په دې پته د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه موندلی شئ د اوریدونکو تبصرې ولولئ که چیرته مو د حل لارې د دوی د ستونزو ته درلودې نو ډېر به شوي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا به بله جمعه له په یوه بل ولایت کې یو له تاسو اجازه غواړو. د ازادي راډیو خپرونې چې د سهار په 8 بجې پیل شوي دي د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 دوام کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شغ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروئ.
Oh,
ازادي راډیو لوونه تر وو.